شهیدا مشال ریډیو دې د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د دې خبرونه د سر موضوع د افغانستان سره په پولا د چمن خار کې چې کوم د نه میاشتنه احتجاجي پرلتو او هغه په دې زدو چې دغه دروازه د خلکو پر مخ تړل شوی و او په شناختی کارت او تذکيري اجازه نه و. د پرلت ګډونوالو ویلي دي چې دغلته اوس دا اجازه ورکړل شوې ده، خو یو شمیر ځایي خلک وایي چې نه دا سمه نه ده. په دې اړه به تفصیل درکو، خو د دې خبرونې د سر موضوع هم دا ده او د مشال مرکه هم لرو. خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. د افغانستان پولیسو سره د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی چې له تیرو نهو میاشتو روان و. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن داوه کړی ده چې له چتراله تر ډیر اسماعیل خان او ان تر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوبیا ځلې د ولسمشرۍ له امیدوارۍ دستبردار شوی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان پولیسو سیرما د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر ضد د تیرو نهو میاشتو راهیسې روان و. دا پرلت تیره ورځ هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهال حکومت پخواني صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ په چمن کې د پرلتوالو ته په وینا خپل وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې منل شوې دي.
شناختی کارت باندې دې کلاو شناختی کارت باندې دې کوم مزورونه عزیزان دوستان د نړۍ ځوانان چې تاسو کله غوښتو دې چې شناختی کارتونه نه لري دا غوښ لپاره مو ته ځان سره لسته نادر ګاډیا نه راوستل دي او څنګه څو راته شناختی کارت دې چې څوک نه لري هغه د شناختی کارت په ټوکن باندې ور
پرلتوالو ته په خپل وینا کې پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسي زیاته کړه چې یوازې د چمن واړه تجار یا لغړیان به په شناختی کارت د سپین بولدک او ویش منډای ته تګ راتګ کولی شي او لوی تجاران او د نورو ضلعو خلک به په پاسپورټ او ویزو تګ راتګ کوي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن داوه کړی ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر لمر پریوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسلوال ګرځي. نوموړي د جولای پر شلمه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې داوه وکړه چې له چتراله تر ډیر اسماعیل خان او ان تر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده.
د موږ د صوبې سر تا سره عوام خلک د باجوړ راوخت تر وزیرستان پورې او بیا دا چتراله راوخت تر ډیر اسماعیل خان پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشي. دا سیمه ټوله حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
مولانا فضل الرحمن وویل چې ریاست د یا دولت د امنیت په ګډون د ګڼو چارو مسؤل دی او باید خپل ذمہواری په سمه توګه ترسره کړي. د پاکستان حکومت له د نوموړي د داوو سرګندونو په اړه سن دي ویلي. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای پر 19 پس له هغه پیل شو چې د امن د لاریون په ګډونوالو په ډزو کې یو کس ووژل شو او وشنو جوړ شول. په بنو کې د جولای پر 19 پر احتجاج کوونکو د ډزو تر پیښې وروسته د سوداګرۍ خونو او د سوداګرانو ټولنې د پولیس لاین مخې ته د احتجاجي ناشته پیل کړې ده. د سوداګرو د اتحادیې مشر ناصر خان بنګش د جولای پر 19 مشال لري توول چې تر هغه پرلت دوام ورکوي چې غوښتنې نوې منل شوي. پرلت د پولیسو د مرکز مخې ته وحل شوی ده. دا زید بنو پوځي مرکز ته مخامخ د سړک بلې غاړې ته ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون پر ګډونوالو د ډزو په اړه د رڼو پرټون لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو بلخوا د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارډ د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو تورونه رد کړي دي. په جمرود کې د امن جلسې ګډونوالو د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوی د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی دی. د جولای پر 21 د خیبر ضلع د پارلیمان غړو سیاسي او مدني فعالانو د ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو امن جلسه شوې ده. په دې کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون کړی و. سپین بیرغونه په لاسونو کې پورته کړي وو او د امن په حق کې نارې وهلې. د جلسې په موخه سیاسي او مدني فعالانو د پارلیمان غړو مشال لري ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي او د ازمي استحکام په نوم عملیات نه مني. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخته بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغه مظاهره کې د ملي جمهوري غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او د کراچۍ بچاو تحریک پلویانو ګډون درلودو. مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې په بنو کې په پوره امن مظاهره چانو د ډرو د پیښې رڼې پلټنې وکړي او ککړ کسان دې ونیسي. د پښتو وتلی شاعر او ادیب همیش خلیل تیر ورځ د سلور نوی کال په عمر کې په پیښور کې په حق رسیدلی او د شپې 11 بجې د پیښور د برته کال په غریب آباد سیمه کې د جنازې وروستو خبرو ته سپارل شوی. همیش خلیل په کال 1930 کې د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انځرګل په کور کې سترګې پرانستې وې. همیش خلیل د پیښور اسلامي کالج او اسلامي کالج نه ابتدایي زده کړې او بیا یې نور زده کړې په شخصي توګه ترسره کړې وې. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لبیا زلی د ولسمشر ایل امیدواره دستبردار شوه. هغه د یکشنبې په ورځ په بیان کې اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کې دوه سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړي لیکلي په داسې حال کې چې هغه د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کې دوه اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې وو. جو بایدن په دې بیان کې اعلان وکړ چې دی به روانونه د امریکا خلکو ته وینا وکړي. د مشال خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګي او خبرونه مو ته وړاندې کول د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره ګرځو. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد د تیرو نهه میاشتو راهیسې روان وو. د پرلت د کمیټې د مشرانو په خبره چې د حکومت سره د دوی خبرې کامیاب شوې دي او د دوی نیول شوي بندیان یې خوشي کړي دي. پر دې مهال پخوانی صوبایي وزیر اعلان کړی دی چې سره نن څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک خلکو ته تګ راتګ په شناختي کارډ او تذکره پیل شي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راغی.
د افغانستان و پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري د افغانستان سره پر پوله د تګ راتک په خاطر د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط په ضد د نو میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت تیر ورځ هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهاله صوبایي حکومت یو پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسی ایډوکیټ په چمن کې د پرلت و برخوالو ته په خپل وینا د دې اعلان وکړي.
نن ما بار سیامت اور پښناختی کارت باندې دې کلو پښناختی کارت باندې دې کوم مزورونه عزیزان دوستان د نن ځوانان چې تاسو کله غسوې دي چې شناختی کارتونه نه لري دا غوې لپاره مو ته ځان سره لست نه درا ګاډیا نه راوړل دي او څنګه تاسو راته پښناختی کارت دې چې څوک نه لري هغه د شناختی کارت په ټوکن باندې ور
پر دې محل د زندان څخه را خوش شوی د پرلت کمیټې بیان صادق څخه ویل چې د حکومت سره د دوی خبرې کامیاب شوی دي چې لامل د د په ګډون ټول بندیان خوش کړي دي
چې د هر خیل د ارزي سره تعلق دی چې د هر مور بچای دی خو پرلت له د چمن زګام واخصې پرلت له ګټراو هغه کمانډر اجلالو دی وایلی دي کمانډر کی څوک مشتا لا راخلاصي کپ کی لا کی راخلاصي مشتا دی وی خبر سا دا نه کو چې ما فارا ګرځي
دا چې د حکومت او پرلته مشران ترمن څه ډول خبري او چیرې وسوي په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پرلت کمیټي وغړي ولس یار خان زیاته کړه
موږ د پرلت کمیټي چې سیاسي ګوندونو د ټولو پکښیو په کوټه کې موږ د پرلت کې یې نه راوستو موږ هغه یې څنګه کچې د کمیټي ورته جوړ کړ هغه څنګه کچې د کمیټي د اف سی برګیډیر او د اسلام آباد د داخله کم ټیم راغلی دا هو درما مذاکرات وسو تاکي زمور دا ټول شرایط او تکثیر د زمور په کېدانه خوشی کې او زمور دروازه به د یو نومبر سره مخ هیڅ په کم ترتیب ولا تا ګورا تک پر شناخت کارډ او زمور د شنی لګړیانو چې کم چانس دی یا کم روزګار دی دا لکه بیا به راځي چې زمر د لغنی اتحاد مرګری ورو غوښتو دا غوسره فائنل خبره وکړه.
خود پرلت و برخوال ته په خپل وینا کې پخوانی صوبای وزیر عنایت کاسی زیاته کړه چې یوازې به د چمن او سپین بولدک واړه تجار یا لغړیان بیرته پر شناخت کارډ او تذکره تګ راتګ کولی سي، ځکه چې غټ تجار او د نورو ضلعو خلک به پر پاسپورټ تګ راتګ کوي. چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله دغه وروسته د پاکستاني شناخت کارډ او پر افغاني تذکره تګ راتګ بند شوی و. کله چې تیر کال په اکتوبر کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرتابه کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به پر یاده پوله خلک خپل تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزې د لارې کوي، د کوم په ضد چې د چمن ښاریانو د اکتوبر د یوویشتمې نیټ سفرلت پیل کړی و. خو د روان کال د جون په څلورمه نیټه د چمن انتظامی چارواکو د پرلت کمیټې د مشر غوصله په ګډون و مشران هغه وخت ونیول کله چې ځینې پرلتوالو د کوټ چمن لوی سړک د موټرانو په مخ بند کړی، ځکه چې د دې څخه له مخه د جون په لومړنۍ نیټه د پرلت برخوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په چمن کې د پرلت پر ځای برید شوی و، چې له د پرلت د مشرانو په خبره دوه کسان مړه او اته نور ټپیان شوي وو. خو هغه وخت په کوټه کې د سرحدي عسکر ویاند لخوا د پرلت د مشرانو دا تور په کلکه سره رد شوی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو خیبر ته. د جولای په 28 نیټه د خیبر ضلع د پارلمان غړو، سیاسي او مدني فعالانو او ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو عامه جلسه شوې ده. په دې کې په سرګونو ځایي وګړو ګډون کړی و، سپین بیرغونه په لاسو کې پورته کړي وو او د امن په حق کې نارې وهلې. د جلسې په موقع سیاسي او مدني فعالانو د پارلمان غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي تیار او د عزم استحکام په نوم عملیات نه منی. دوی وویل دوی ویلی چې تیره بدمنه کې ډیر سختۍ ګاللې او بیا دې ته نه دي تیار چې په دې خبره یو وار بیا د یوې بلې جګړې پیل وشي. په دې اکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې د ننه وشو چې په سلګونه ځای وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیر بدمنه کې هم ډیر زپل شوی وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کولا پس بیا مونږ واپس یو شوې بیا بدامنی روغلا دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه د ماکو دغه بتا خورو دغه اپریشن او زکه چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو یو وکورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیر من پیدا و نشو نو بختون پدا مجبور شو چې نن په هر شهر په هر ډګر په هر ځای کې د امن چغه وږي چې مونږ له امن راکړ شي مونږ د وطن د سیمه د ریاست باشندای او مونږ د وطن قربانی ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سہیل پردی ویل چې د ازمه استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی مونږ بے خبره ساتل شوی یو. اپکار دا مونږ سره تفصيلات شریک کړل شي.
دلته چې کما د بارډر سکیورټی دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. مونږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی په پښتنو باندې امپلیمنت کړي، په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کړي. نو تا ته پکار دي چې مونږ په اعتماد کې واخلي. دلته چې کم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي، زه پارلیمنټیرین یم، ما سره هغه شیز نه دی شیر شوی. نو مونږ د دې شي د دې پالیسی خلاف، د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصلې کوي او په مونږ باندې امپلیمنت کوو، د هغې خلاف دا احتجاج دی. د هغې په تناظر کې مونږ بله ورځ قرارداد راوستو، مونږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم وکړو. دا عزم استحکام چې کم فوجي اپریشن دی، دا مونږ مسترد کړو.
په خیبر کې دا احتجاجي جلسې پس له هغې شروع شوې چې کله په لنډی کوتل، باړه، جمرود او تیرا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې. د جون په 13 نیټه په لنډی کوتل کې وسلوالو خبریال خلیل پردی په ډزو وواژه، او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردی دوه ساتونکي وسلوالو وژل. او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي، او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوس مشال لیډیو ته وګی او د خبرونې په دې برخه کې ورزو. کراچۍ ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالو په کراچۍ کې د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د جولای په 28 د کراچۍ پریس کلب مخې ته ملي جمهوري غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او کراچۍ بچاو تحریک مظاهره جوړه کړې وه، او دوی د بنو د پیښې د رڼو پلټنو غوښتنه هم کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی د پلټنو لپاره د کمیشن به جوړوي. وفاقی حکومت په دې باندې رد عمل ښودلې او د پلټنو د کمیشن یې رد کړی دی. د نیازلي راپور اورو چې د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
یا د مظاهره ملی جمهوری غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او کراچي بچاو تحریک د کراچي پریس کلب مخې ته تابع کړی و چې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو پلویانو، عام خلکو، مدني فعالو پکې ګډون وکړو. د مظاهرې په مهال د ملی جمهوری غورځنګ د کراچي مشر محمد شیر مسید مشال لیډیو ته وویل په بنو کې اولس د امن غوښتنه کوله. په پر امن خلکو ډزې کوونکو کسانو په ضد سمدستي او سخت ګامونه واخیستل شي.
بدبختی دادا چې مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کوي، صوبایي حکومت وایي چې د دې لپاره د کمیشن جوړ شي، بس تا وزیران په دې مظاهره کې موجود وي، تا حکومت په دې کې موجود وو.
دا احتجاج په داسې حال کې شوه چې د جولای په 19 په بنو کې د امن لپاره تر 7 لاریون رستو په احتجاجانو ډزې وشوي چې لامل یو کس وجلې شوی او 20 کسان ټپیان شول. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد سیب د جولای په 19 پر ایکس ویلي چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په سپارښتنه هغه کمیشن به د پیښې پلټنې کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي. په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د دوی په وینا چې ځکه په تیرو وختونو کې تر سره شوي عملیاتو اسلوال ندي ختم کړي، خو خیبر پښتونخوا ځایي ولس ته سخت زیانونه اړولي دي او دوی خپل کورونه، کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي. د مظاهرې په مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سند صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلکو چې کومه کړې هغه روز وخت نه دی، هغه ډېر معمولي څه غواړي، ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکي ملکیت په کار دی، هغه د خواکي حاکمیت په کار دی، هغه د خپل خاور اختیار په کار دی، د خپل وسایل په کار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کوو کوو کومک کوو.
د مظاهری یو ګډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل اوس اولس ریاستی ادارو په ټوله ناکامو پالیسیو خپوهیږي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملی عوامی ګوند، جمعیت علما اسلام، قومی وطن پارٹی، ملی جمهوری غورځنګ، پختون ژغورنی غورځنګ، ځنې نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارړ د جولای په 28مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په مهال دا تورونه رد کړل چې امنیتي ځواکونو په بنو کې په اولس ډزې کړې دي. نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند پلویان په لاریون کې موجود وو. دی وایي د بنو سازش ستاسو مخې ته دی. د خیبر پختونخوا حکومت چې څه خوښوي هغه دی وي. د دوی خلک په دې پیښه کې ککړ دي. دوی څنګه پلټنې کولی شي؟ زه دا پلټنې رد کوم. دوی بالکل پلټنې نشي کولی. پلټنې د څه کوي؟ په خپله به تاسو پلټنې څنګه کوئ؟ په هغې کې ستاسو خلک په خپله ککړ دي. نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړی او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیښې پلټنې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پښتو ژبې نومیالی شاعر څېړونکی او نقاد همیش خلیل د 94 کلونو په عمر ومړ. ارواښا د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسګونه دیوانونه ترتیب کړي، سیریز او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه هم خپاره شوي او د هغه په ژوند او فن هم یو شمېر کتابونه لیکل شوي. د ارواښا همیش خلیل په ادبي خدماتو د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له سوتنو لیکوالو او کره کتونکو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې برابر کړی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 28مه نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1903 زیږدیز کال د اپریل په 11مه نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدایي خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آرمی ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمي وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلانی کلي کې پلانی څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک نو مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار را ووتم لګې دروازې ته راغلم نو بیا ونیولم. پولیس به ما ته ویل چې اوس ما سے چل کرے لا خو زه کور ته هم رسېدلی. راته ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسیې ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې اوسېده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم یې د لبنانی الاصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي خی، او د پښتون غږ پخوانۍ مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی او دغه مجلې ته به خپل آثار را لیږل او په دغه مجله کې به خپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل صاحب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لانو غوره کړی ځان ته. پاغه وخت هغه مشهور شعر چې د موټه خاوره د وطن به پرې ورنکړم که د ځمکه په سر هر وطن خوتن شي خپل خاور به په خپل وینو پالم که حاجت قربانی زما د تن شي که دخمن لما بره یوړ محبوبی ستا پړونه دي زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره پښتون غږ مجله کې خپور شو او بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواخد امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزي او حاشیه پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواخد امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، تب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواخد امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پختان لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د جولای په 18 نیټه د لشانګلی په شاپور کلی کې د حفیظ الپورې ادبی ټولنې لخوا امن مشاعره تابعه شوه چې پکې شاعرانو د امن په حواله کلامونه وړاندې کړي. په دغه محل ویل شو چې شاعران د امن په اهمیت او ولس کې امن لپاره غږ پورته کولو کې مهم کردار ادا کوي او کولای شي. مشاعره ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی وو. دغه راپور یې را لېږلی چې د یو شاعر د شعرونو نه شروع کیږي.
جنڈا چی ودا امن نخا ہاغ جنڈا پوینو سر پرتا دا ہمی جماعت پوینو سر پروت دے ہمی اجر پوینو سر پرتا دا
دا ضلع شنگلے پا شاپور درکے پا شخصی اسکول کے راجہ مشوی ضائب پا سلگون خلق تا دا شنگلے او سواد گن شاعران دا امن پاڑا شعرونا اڑان دکڑل. سلور سات جاری مشاعرے کے زیادہ تر شاعران دا امن پا اہمیت او دا جنگ نہ دکر کے ہزار پا شاعرے کے برسے رکھو پدر کے ازائی شاعر پل زبان افغان چھ دا حفیظ الپورے ادبی ٹول نے گڑے دے اویل
شر دے چا وجلے وی دے شر پا سر دے چلے وی امن دے خاغلے وی شر دے زیگر پا سر زمون گندے داغلے وی امن دے خاغلے وی گل دے چا ٹوپک تا پشپیلائی کی ورٹومبلے وی امن دے خاغلے وی جام کی دے جون دا محرومائی دے پوٹی بنگ نے وی دل تا کی دے جنگ نے وی مننا.
یو بل شاعر ابیب الرحمن هم درد خپل شاعری کې وای چې امن وی نو قانونه ترقی کوي.
ممکن ده چې زه به هم په پورته الوتو کم د علم او هنر داسې وزیر می پکار دي مننه جی او د عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړ یم د باستر کې دی ورکی شي کون ترې می پکار دي مننه سالیک سیو همدرد نری سری شونډې پیزان لته روما همدرد د دې پوری غرا ورګورې می پکار ډېر مهرباني.
با شاعرانو پکې په ترنم کې هم شاعری وړاندې کړه لکه چې د پورن زلمی شاعر زیب دریا بوای
او د پښتنو مشران نشتا او په هر سنگر زکه بی زایک ټکر خرینا.
د مشاعرې صدر د ملکند پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر په دغه مهال ویل چې شاعرانو د امن اهمیت په اړه هر هغه خبره وړاندې کړه کومه چې غوره ده او دغه پر ریکارډ راغله.
نن د شنګلې د غرونو په منځ کې شاعران ادیبان راغونډ شوي دي او د امن خبره کوي، د خپل خاورې د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کوي او دا زما رون مخ دی. زه وختي پروګرام مونږ ریکارډ کوو، زه وایم که ریاست دا غواړي چې په دې ملک کې د امن راشي، په دې ملک کې د ترقی راشي، نو شاعران او ادیبان داسې خلک دي چې دوی د ریاست او د سٹیټ په د عوامو په منځ کې د پل کردار ادا کولی شي.
وروسته پروفیسر اقبال شاکر خپل کلام هم وړاندې کو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شاپور، شنګله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
پا په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت. د افغانستان پولیسو سیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر ضد د تیرو نهو میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت تیره ورځ هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهالي حکومت پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ په چمن کې د پرلت والو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې ومنل شوې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان دعوه کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې تر لمر پرېوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسله وال ګرځي. نوموړي د جولای پر شلمه له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دعوه وکړه چې له چتراله تر رسمن خانه او ان تر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسله والو په قبضه کې ده. د پاکستان حکومت لا د نوموړي د دعوو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای په 19مه فیصله هغې پیل شو چې د امن د لاریون په ګډونوالو په ډزو کې یو کس ووژل شو او ویشنو ژوبل شول. په جمرود کې د امن جلسې ګډونوالو د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوی د ازمیشتې کمپ په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی. تېر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته بېلابېلو سیاسي ګوندونو د بشري حقونو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د پښتو وتلی شاعر او ادیب همیش خلیل تېر ورځ د 29 کالو په عمر کې په پېښور کې په حق رسېدلی او د شپې 11 بجې د پېښور د برتا کال په غریب آباد سیمه کې د جنازې وروستو خبرو ته وسپارل شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن له بیا ځلې د ولسمشرۍ له امیدوارۍ دستبرداره شوی. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. او اوس د مشال مرکه ورو دا اونۍ په مشال مرکه کې د سیاسي چارو پوه ګل مرجان میلمه کړی. د دې خبرونې کوربه ګلیاز دی. تاسو د یو وار مخکې هم اوریدلی مرادې چې وورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه هم ور سره خبرې کوو، بیا سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت ډاکټر ګل مرجان را سره ملمه دي. تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې د هغې د کارپو په حس باندې تاسو هغې خبرې اوري، خو نن ورسره نیغ په نیغه خبرې کوو چې کمی سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې کوم ځینې کړې دي او څه کې او موجوده حالات ته څنګه ګوري. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
مننه کوو چې زمونږ کندې یو خار انسان نه پوهی انسان ته قدر ورکړو مونږ یې مننه.
خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب. کله زمونږ درنو اوریدونکو سره خپل تاسو د کمی سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې وي؟
زه د سویلي وزیرستان د وانه اوسیدونکی یم. ما لومړنۍ زده کړې په موسانی کې پبلک سکول وانه کې کړې دي تر لسم ټولګي پورې.
ها
هغه وروسته د اسماعیل خان ته لاړم، کالج مال ته خلاص کړلو. بیا هغه وروسته سیاسیاتو کې او نړیوالو اړیکو کې مې د اسلامیک پوهنتون نړیوال اسلامیک پوهنتون اسلام آباد نه ماسټری وکړله. بیا د لوړو زده کړو دپاره راغلم پېښور ته. قسم تاسو ماته ډاکټر وایي خو له بده مرغه زما هغه ډیګري بشپړه نه کړله. داسې یو اویا اتیا سلنه ما خپل تیسیس کار وکړلو خو بیا د څو عواملو د وجې رانه پاتې شوه. بیا مې یو اووه کاله پېښور د نړیوالو اړیکو په څنګه کې پېښور پوهنتون کې هلته خودنه هم وکړل، هلته استاد هم پاتې شوم.
او دا کوم خبره ده؟ آسان خبره ده جی.
په 2009 2015 پورې زه پېښور پوهنتون کې استاد وم.
ښه جی. ښه. او لاغه رستو تاسو بیا په کوم دغه معنی تاسو اوس موجوده دغه سره کار کوي؟
اوس خو زه په پېښور کې یو د انګلیسي ژبې مرکز چلوم او نور خو زمون کار سیاست دی دا نور خاص وخت تیرو ټایم پاس دی کله یو ځای کې لاس واچو کله بل ځای کې واچو نور خو دا کانی کار دی کوی که څه هم ډېر مو نه دی کړی دومره وس توان به مو نه وي کمزوري خلک یو خپلې هلې ځلې کوو
څنګه تاسو ویلې تاسو یو خپلم یو اکیډمی چلوئ د انګریزي د ژبې نو څنګه ګوري د دې خیال مو څنګه ذهن ته رااله
دا چې دی د دلته چې د پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتونخوا حالات ته تاسو ځیر شئ تاسو تر موږ نه ډېر ښه خبرې ځکه چې تاسو ژورنالیستان یو بیا دا د یو ډېر غټې ادارې سره کار کوئ دلته په پښتونخوا وطن کې یو خو تعلیمي کیسه ډېره زیاته خرابه شوې ده د شلو کالو نه چې په مونږ باندې کوم جنگ وتپلو دې جنگ صرف مونږ ونه وجلو زمونږ په دې صوبه کې د نقل چې کوم مرض و دی دومره خپور کړلو چې نن په ټوله پښتونخوا وطن کې بغیر د نقل نه پاس کېدل ډېر زیات ممکن خلکو ته ښکاري دلته د خلکو د سټوډنټانو دپاره چې دوی د خپل د راتلونکي دپاره هېڅ په نظر کې نه لري زه خپل هم دا هم تبلیغ کوو چې وروره د لوړو زده کړو دپاره د ښه روزګار دپاره د ګولایاز د خوندې خارجي هیوادونو ته لاړ شئ نو دلته ډېر زیات ضرورت دی د دې ژبې زده کولو ځکه چې اروپا ته ځي دې ملکونو ته ځي نو ستا دپاره د انګریزۍ ضرورت دی هغې په نظر کې وساتلو بس دا کار مو شروع کړی دی
نو څنګه ګوري ډاکټر صاحب چې لکه د خلکو په ځوانانو کې اغه رنگ دا غشته اغه پوها چې څنګه تاسو ویلي چې د لوړ زده کړو سونو اهمیت او د ژبي او بیا په ځانګړي توګه باندې د انګریزي د ژبي چې نړیواله ژبه دا او پارځي کې لکه دا ژبه زده وی ستانو ډیر زاینو کې تا ته ګټه رسي نو ځوانانو کې اغه فکر او اغه دا غشته بوس کنه
فکر خو ډیر زیات دی به هی دا سه اغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې ټرند دی
ها
ځکه چې ځوانان که په نور څه پوهېږي که په نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ راتلونکی نشته دی چېرته به په بڼي چاودنه کې ولوزو چېرته به بېګناه ترور شو نو ډېر زیات خلک روان دي بیا هم له بده مرغه قسم ما وویل چې زموږ سکولونه زموږ ښوونځي او پوهنتونونه ډېر زیات کمزوري کړل شوي دي کمزوري نه دي کمزوري کړل شوي دي هغه استعداد نه لرو چې مونږ د نورو قومونو سره مقابله وکړو خو پښتانه بیا هم همت کوي په دې خوارۍ کې په دې غریبۍ کې ځانونه وباسي د لوړو زده کړو دپاره د روزګار دپاره خارجي هیوادونو ته
نو ډاکټر صاحب ستاسو په نظر باندې چې کوم په انګریزي کې اصطلاح استعمالي کې برین ډرین لکه چې دا کم با صلاحیت کم ځوانان چې دي نو دا چې نور هوادونو ته ځي نو دا خو خپل هواد ته او ټولنې ته سمره تاوان رسېږي
ستاسو خبرې د هیڅ مده هغه د هغه هوادونو د پاره چې هغه سوله ولري امنیت ولري یو نظام ولري دا غو هیوادونو لپاره دا وخت پښتنو کوم هیواد چې برین ډرین کیږي زما خیال دا دی چې دا برین که زمونږ د باندې لاړ شي نو خوندي به شي ګولایاس خوندي دی پامیر سایر خوندي دی بهر ناست د دې کامو د وطن د لپاره کار کوي دلته خو مونږ زما وسایل قبضه دي زه به انجنیر چرته کوم دې کوم چرته بیا ځایوم زما اوبه قبضه دي زه به اګریکلچر ماهر چرته ځایوم که په بهر هیوادونو کې وي نو امکان دا دی چې بدلونونه راځي انساني ټولنه بدلیږي نو زمونږ یو اساسه خو به په خارج کې پراته وي کله ارتیا شواله هغه راتلی شي هم د خپل وطن ته اوګه ورکولی شي
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګل مرجان ملمه دې نو موږ سره خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو وخت شند مالو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده m a s h a a l r a d i o دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د میرستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب کله موږ د موجوده حالات ته وګورو د پاکستان څنګه تاسو د دمینه مخ کې خبره وکړه چې تاسو ټل کار د سیاسياتو دی او نړیوالو اړیکو کې هم تاسو سو کاله خوونه کړی ده په پاکستان کې کوم ګورو د پاکستان سیاست ته او بیا په موجوده حالاتو کې دې ته څنګه ګوري تاسو؟
د پاکستان سیاست او د تیرو پنځه یا کالو نه به خاص کر د ایوبی مارشالانو روسته دلته سیاست نه دی دلته جنرال شاهی دا جرنیلان کله یو مور راوړاندې کی کله بل مور راوړاندې کی د ټولو د بټو د زمانی نه راوخه چا یو خان د راوړاندې کو بیا نو شریف راځي چې هر یو اقتدار کې کینه بیا غوي چې موږ د فوج سره په یو پانا یو وی ار ان د سیم پیج.
او بالکل
دلته سیاست نه دلته هر څه غرق شول. په دې ملک نه سیاست شته نه ټولنیز ژوند پاتې شو نه اقتصاد پاتې شو نه اخلاقیات پاتې شول. دا ملک به شي ناپورسان حال ناپورسان کې دی. نو دلته سیاست سر خوړلې دی اقتصاد هر څه سر خوړلې دی بس احمد کول پکار دی خاص کر پښتنو ته ډېرې درنې پېښې دي پښتنو وجل کیږي کله نورو قانونو په پاکستان کې اقتصاد خراب دی سیاست خراب دی خو په آرام خودي پښتنو دلته وجل کیږي ترټل کیږي ورکیږي نو موږ ته ډېرې درنې را پېښې دي او دې د پاره به کار کوو دې د پاره باندې یو بل سره سلام مشورې کوو چې د خپل کان د بدبختۍ څنګه خلاص کوو.
ډاکټر صاحب دا خو یو اساس یو وړاندیز دی او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي هغه په وار وار معنی هم خبرې تر کړي دا موضوع هم دې معنی خبرې کوو. کلک څنګه تاسو په دې پیل کې ویلي چې د ایوبی ماشالله چې د یو فوزی امیرو په هغه وخت کې اوسنی حالت ته کوم ګورو د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په یو سیاسي ګوندماني د پابندۍ یا د بندیز لګولو یو خبري رواني دي حتمی فیصلندر شوی د کابینه منځوري ورکړی دا او نه نور ائتلافي ګوندونو په دې معنی سره خبره کړی دا کله تاریخي تناظر کې ګورو په پاکستان کې د دین مخ کې هم په سیاسي ګوندونو معنی دا غي په فعالیتونو معنی بندیزونه لګول شي وو کمنګ د فوزی عامر خبره کو د جنرال ایوب خان خبره کو نو په هغه وخت کې هم په یو ګوند خو پابندی نه خو په د محمد علی جناب خور فاطمه جناب مانی پابندی لګولې با بندیز لګولې لاغي روستو د یو سلسله کړه روانه ده دا ک تاریخي تناظر زمنګ لګ اوریدونکو ته وای چې په کم کم وختونو کې په سیاسي ګوندونو مانی داسې بندیزونه اعلان شي او واغوي تر فشار لاندې
دا سیدی ولایا سنت خبرو وکړل چې په ګټو غدا جنا په خور باندې پابندي لګولې و زمونږ د پاکستان کې د نورو قومونو چې کوم یو ډېر غټ ګوند و نېشنل عوامي پارټي هغه باندې هم پابندي و لګولې شو خبره دا ده او نه باندې نېشنل عوامي پارټي باندې پابندی خودوی لګئی مثال دا څنګه خبره نه دا په بل نوم باندې راځي اصل خبره دا ده چې موږ د اوس چې کوم حالت ګورو په پاکستان کې نن خپل پنځه ویش کال وړاندې ولایت خان په پاکستان کې فوج یو داسې اداره و چې هغه ته به بلوچ او پښتنو ځای په ځای سندي کوم پاکستان او کلا کلا بدر دوارته ویلل نن د پنجاب چې د پاکستان د پوج ټول تکیه په پنجاب وتر اوسنن د پنجاب ته دننه د فوج خلاف وازونه راپورته کیږي که دوی په عمران خان او په پی ټی آی باندې په دی وخت کې پابندي لګوي زما خیال دا دی چې بربند خودي دوی دا فوج بربند شوی دی، د دوی کردار بربند شوی دی. زما خیال دا دی چې دوی به خلک چوکونو ته راکاږي چې بس نور ستاسو کیسه ختمه ده.
خو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب دی کی فوج څنګه تاسو خبرو کړل اساس نظر دی، خو حکومت دا پریکړه کړې ده.
حکومت تاسو ته معلوم دی، ما ته معلوم دی، جهان ته معلوم دی چې یو وزیر اعظم سیټنګ وزیر اعظم په خپل خوله وایي چې زه 15 کاله د فوج وفادار او تابعدار پاتې شوی یم. د نن مسلم لیگ کردار هغه د یونانیست پارټۍ دی چې د تاج برتانیا په وخت کې یو هغه په فخر سره ویل چې موږ هم نوکران یو. دی په فخر سره وایي چې فوج سره ما 15 کاله مزدوري کړې ده. نو داسې حکومت ولس د پخوا زمانه نه ده. ټولنیزې رسنۍ راغلي دي، هر یو عمل ریکارډ کیږي تر اولس رسیږي. بیا د پی ٹی آئی بدبختانو دومره تیز ټولنیز رسنۍ شبکې دومره تیز دي چې د سیکنډ سیکنډ حال تر ټول پاکستان رسیږي. دا د حکومت کیسه نه ده. د حکومت په شا چې کوم سټیرینګ چا نیولی دی، شادو خاصې غی کې ناسته ده، خوشحالي کې چې زه ټرک چلوم.
خو ډاکټر صاحب، کله زمونږ اوریدونکو ته د هغه وخت هغه بیان کوي، څنګه تاسو ویلي چې په نه پانی کله پابندي ولګیدله، نو په هغه وخت کې غبرګون نسو او هغه څه نتیجې ورکړي؟ آیا هغه وخت کې چې کوم واکمنو هغه ته بیک فایر شو او کنه هغه نور قوي شو؟
دا چې په هغه زمانه کې د نه پابندي باندې زما پښتانه څومره خبر وو، هغه زمانه کې زه سوین چې د خلکو رسنیو ته لاسرسی نه و. هغه وو په هغه کې به ته غدار شولې، تا به بیا ټول د غدارۍ نه صفا کولو. ولی خان تر مرګه پورې ځان صفا نه کړلو، غدار مړ شولو. خو اوس هغه زمانه نه ده. په هغه زمانه کې فوجیانو ته بیک فایر کېدل، نو د خلکو دا ګمان هم نه کېدلو. فوجیان په هغه ځای کې ډېر زیات مقدس وو، ډېر سپېشلی وو، په خلکو نازی پې کولو. اوس هغه زمانه تیره شوې ده. په هغه زمانه کې نه فاطمه جینا د قائد اعظم خور وه، هغې سره چې څه وشول د هغې هېڅ لس دولس کاله ایوب خان په زور باندې بادشاهي وکړله. هېڅ څوک نه راووتل، نه د فاطمه جینا ملګرتیا وکړه، ځکه چې فاطمه جینا په هغه زمانه کې څومره خلکو به پېژندله. او داسې هم که په نه باندې چې پابندي ولګېدله، نه دړې وړې شولو، ټول کامونه سره بیل شول. یعنی سندیانو ځانته پارټیانې جوړې کړې، بلوچانو ځانته پارټیانې جوړې کړلې، پښتنو ځانته پارټیانې جوړې کړلې. نو په هغه ټیم کې تاوان د سیاسي خلکو وشولو، فوجان هم په ځای پاتې شول. خو اوس په یو ویشتمه پیړۍ کې په 2024-25 کې که دوی دا
څنګه تاسو ویلې چې دا غي تاوان سیاسي او جمهوری قوتونو ته ورسېده، نو آیا ستاسو په نظر باندې څنګه تاسو ویلې چې اوس آخر زمانه نه ده، اوس خلکو ته د معلوماتو رسایي چې دا غه په چټکتیا باندې سیکنډونو باندې خلک خبريږي او غیمنې خبرګون هم خای، نو آیا ستاسو په نظر باندې اوس هغه حالات نه دي چې څنګه په خواو او اوس څنګه تاسو ویلي چې هغه ویشل شو هغه جمهوری چې کوم قوتونه، نو آیا اوس هم دا د جمهوری قوتونو یو امتحان نه دي چې څنګه په خواو؟
بېخي امتحان دی. خو دا وخت ماته داسې ښکاري چې جمهوری قوتونه فکری تور و ذهنی تور تیار دی. پرون می دا ایمل ولی خان یو بیان تر سترگو شو، که هم ایمل ولی خان او امین نشنل گوند دا پی ٹی آئی پا سخت و مخالفینو که رازی. خو ایمل ولی خان دا همت نن و کرلو، نن دی ایمل ولی خان رسیده لیدی چه دا پی ٹی آئی سرسه کی گی دا جمهوریت پا گتا نده، دا سیاست پا گتا نده. آغای نن پا مخالفت که ولار ده. مولانا فضل الرحمن چه دا پی ٹی آئی سخت مخالفت که وکلاتا دا یهودی ایجنٹ پوری فتوی ولا گوله، نن آغا هم دی دا دیر وادار نده چه مثال پی ٹی آئی بنده دا بندیس ولا گی. نو که دا قوتونه مثال سیاسی قوتونه نن دا جورت وکی او دا به کوي، ځکه چې دا چاړه دا یوه چاړه ده د ایوب خان د زمانې نه سیاسي مرۍ ورباندې پرې کېږي تر ننه پورې. نن یې عمران خان پسې راخستې ده. نو زما خیال نه دی چې فوجیان یا اوسنۍ چې تاسو ورته حکومت وایي چې هغه منظوري ورکوي، هغې به دې ته زړخکی یادې ته به دوی ملا وتړي چې دوی پی ٹی آئی بین کې ځکه چې سیاسي قوتونه به راټولېږي په یو مرکز باندې ځکه چې د ټولو سیاسي ګټې تر پښو لاندې کېږي. نو زما خیال دا نه دی چې دوی به د دې نه څه ګټه حاصله کړي، ګټه به د سیاسي خلکو کېږي.
خو ډاکټر صاحب تاسې دا خبر خو کړه چې ټول به رایو ځای کېږي، دوی مخکې هم رایو ځای شوي وو، خو بیرته هغه خپل چوکاټ او په دغه ته ننوځي چې کله د جمهوري ادارو د پیاوړتیا خبر کې په پاکستان کې وګورو. څنګه تاسې په هغه په پیل کې د خبرونې په پیل کې خبره وکړله چې د پاکستان پنځه اویا شپږ اویا کال وشولو او تر اوسه پورې یو اداره چې دا هغه ډېر مضبوطه ده او نورې جمهوري ادارې چې دي هغه هغه رنګ پیاوړې کېدو ته پرې نه ښودل شوې یا نو دیتا څنګه ګوري؟
د سیدی ګلایا زو د پاکستان د سیاسي تاریخ نه دی پنځه اویا کاله، دا د مشرف نه اول او د مشرف نه وروسته باید سره بیل کو.
ها سیده،
د مشرف نه اول چې کوم سیاسي دور و پاغه کې ما درته چې ز د سین د حالاتو نو خبر، حتی ز د پیښور د حالاتو نو خبر، ز د چرسدین نو خبر، ز د ګلستان نو خبر، ز د کویټ نو خبر. او اوسنۍ حالت هغه نه دی، ما درته چې کمیونیکیشن د رسنۍ دومره قوي شوي دي، دومره زورور شوي دي. په دې وزیرستان کې مونږ فقیر ای پی هم تر خاورو لاندې کړلو، چا ډېر غټ ملي اتل و، په جنازه کې به څومره خلک شامل شوي وو، یا په دنیا کې به څومره خلک د هغه په مرګ خبر شوي وو یا به خپه شوي وو. بله ورځ د ګیلمن کیسه ستاسو په وړاندې، نو هغه کیسه اوس نه ده چې دوی به واپس شي. واپس د دوی سره لار نشته دی، آپشن نشته دی، ځکه چې که دوی واپس شي بیا به دوی د هر څه د لاسه ورکوي، بیا به پاکستان هم د منځه ځي، ځکه چې پاکستان نور په هغه حالت کې نه دی چې دا اویا په لسیزه کې و، د شپېته په لسیزه کې و، د اتیا په لسیزه کې و. پاکستان دا وخت اقتصادي طور د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال پاکستان به دومره اقتصادي بدحاله شوی نه وي که دا اوس چې دی.
بالکل،
پاکستان به دومره د سیاسي بې ثباتۍ سره نه وي مخ شوی که دا اوس چې دی. پاکستان به دومره په نړۍ کې بل وخت یوازې شوی نه وي که دا اوس چې دی. د دوی سر آپشن نشته دی که دې سیاسي لیډرانو ته پاکستان ګران وي، دوی به یو بل ته لاس ورکوي، تیر به هیروي. که پاکستان د ورکېدلو پروګرام وي، دوی به بیا واپس لاړ شي خپلو ځایونو ته. پاکستان به داسې په نړۍ کې ډېر قومونه ډېر ملکونه ورک شوي دي، نو داسې به د پاکستان هم مستقبل وي.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان صاحب ملمدي نوموړ سره خبرې تر جاری ساتو او ډیر تفصیلا خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل سیاسي ګوندونو کم بندیزونه لګیدلي او داغه بیا نتایج سو. یو ورشن د مالو د دمیرستو بیا حاضرې ګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د دمی وروسته ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، د دمی نه مخکې تاسو خبره وکړه، ډېر تفصیلا خبره مو وکړه چې د دې ریپرکشنز وسی او د دې حالات کوم ګورو دا به کم اړخت زی راتلونکي څنګه ګوري. تاسو خو دا وویل چې اوس هغه شپېتمه لسیزه نه ده، نه اویایمه ده، نه اتیایمه ده، نه نویمه لسیزه ده، اوس حالات ډېر بدل دي. نو په دې حالاتو کې که د ولس که موږ ګورو هغه هم هغه رنګ اوس پاتې نه دی، هغه رنګ که موږ ګورو په انتخاباتو کې موږ وکتل، د هغې وروسته موږ وکتل، غبرګون نه هغه رنګ نه دی. ولې لکه د ولس چې کم د کمنګ داغي د ولس یو دغه خبره کو فکر خبره کو یا د راپاسې دوه خبرې کو مونږ خو سیده په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو خو مونږ تخکاری خو په سړکونو باندې په عام هغه باندې هغه رنگ نظر احتجاج یا هغه رنگ پرګون مخې ته کده سیاسي ګوندونو د لوري بي په نظر ساسي په نظر باندې راضي کنه
دا څه دی ولای اساس ما خیال دادی چې د طوفان وړاندې یو څو وخت لپاره خاموشي راځي یا طوفان راځي د اوس چې کوم صف بندي کیږي په پاکستان کې د سیاسي پارتو په منځ کې کوم حرکتونه روان دي دا به رنگ راوړي دا به په مغزي اولس دومره بیزاره شوی دی دومره نه لای شوی دی ځکه چې اقتصاد د چا خراب شي چې سړی د بورډ نه تر تاکاله پورې د کرایې پیسې ونه لري یا به څه وکړي که چېرته دې سیاسي ګوندونو اولس ته باور ورکړلو دا غټ سوال دی دوی کولی شي نشي کولی دا اولس نن خودکشیانو ته تیار دی چې په کور دننه خودکشیان وکړي ځکه چې دوی د بچو د رزق غم نشي کولی په دې ملک د رزق غم ددن نه کیږي دغه د رزق چاره نه کیږي دا خلک دا اولسونه هر قربانی ته تیار دي او سیاسي پارټیانو ته پاتې ده سیاسي پارټیانو دا څنګه چینلایز کوي دا څنګه پکار اچوي دا به قتل کیږي خو زما باور دی زه یقیني یم چې سیاسي ګوندونو د تیر غلطیانو نه سبق زده کړی دی که څنګه وي زده کړی هغه به ورکیږي ځکه چې د اولس نوره د صبر پیمانه کاسه ډکه شوې ده هغه نور دې ته صبر نشي کولی چې تا 50 کاله سیاست کړی دی ستا 60 کاله کړی دی تا یو نیم سل کاله کړی دی ځکه د خلک د ژوند د مرګ په کشمکش کې دي نو زه پر امید ده یم چې یو سبق کیږي انشاءالله امید ده دی چې د اولس په خیر به کیږي
ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شی به هم دی اساس غږ ټول زینو کې اوردل کیږي نو د بهسه کارپو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو تاسو به څه پیغام وي او په ځانګړي توګه په وسنی حالاتو کې
زما پیغام دا دی زه خاص کر ځوانانو ته زما ډیره زیاته هیله ده چې د قانونو باندې هر کله بدبختی راشي خاص کر پښتون قوم دا وخت په ډیر بد حالت کې گیر دی د ځوانانو زما هیله دا ده چې ورونو خپل ځان وپیژني خپل تاریخ وپیژني خپل قوم وپیژني خپل جغرافیه وپیژني او سیاسي مشال دی ټول زندګی زموږ د پاره خو کوم زنده‌باد وي بیا به هر وګړی زنده‌باد وي خپل مشرانو باندې خپل ملګرو باندې غوږ وکي پیداری وکي دا وخت د بدلون وخت دی دا وخت د یونیوی سباوند ټاکلو وخت دی د پښتون ورنه غورزن مشر قومي عدالت را وخت دی خو زه خو چې کوم څه غنم ادب جرګه وی پکار د دې چې د دې لپاره ټول پښتون ځوانان بلا وتړي په ټول سیاسي مشرانو باندې د نن غوږ وکي یو شور جوړ کړی ځکه چې سیاسي مشران هم د اولس ته ګوري که د اولس خو خدایوي چې پښتانه سره راټول شي یو پریکړه وکړي نو دا یو وخت دی ځوانانو بلې وتړي سوشل میډیا د لارې د تقریر د لارې د لیک د لارې په ټولو پښتنو مشرانو چې د پښتونخوا وطن کې سیاست کوي په هغه باندې زور راوړي چې راټول شي د کام دراتونکو د پاره د دیمرګونو ته د پېټکې کېږي او د یو روخانه مستقبل سترګ پیدا کړو
ګل مرجان صاحب ډېر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وېستلو او
مننه ډېر مشال ریډیو مننه چې مونږ یې یاد کړلو
د مشال دونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو په هغه ډاکټر ګل مرجان خبري واوریدي په هم دې ځای پروګرام رانغاړو په بلخ خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل قربا ګل یاست اجازه ورکړي په لوي علامه سپاره
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
دا مشال ریډیو دا د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.